ګرانو کتونکو او اوریدونکو ستړي مشه دا د وایس اف امریکا دیبه دا نن د زیارت پنځشنبه ورځ د کال 2015 د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماسوتنې و افغانستان کې شپګنیمي او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې شوې دي. د ډیوا په هلو ویو خبرونه کې درته زه ارباب محمود علي هرکلی وایم. د هلو ویو په خبرونه کې به موږ خبرې کوو د امریکې د راتلونکو انتظامی په اړه. د جنوري په 14 نیټه به ډونلډ ترامپ د امریکې نوی صدر په توګه سوګند پورته کوي. دا به د نوموړي د صدارت دویمه موده وي. د امریکا منتخب شوی صدر ډونلډ ترامپ د کورنۍ او بهرني چارو د تګلارې په اړه ځینې اشاره ورکړې. دی وایي امریکا لره به د طاقت د لارې د امن ساتلو تګلاره اختیار ولوي. په امریکا کې د مهاجرت، اقتصاد او صحت او پنړې کې د ترهګرۍ منځني ختیځ، روس او اوکرين، چین، ناتو او داسې نورو چارو باندې د هغلي ترامپ او د نومول شو وزیرانو یا سیکټرانو وینا ویرا مخ ته شوې دي. ځنې په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس لوزدامې ته رسیدل د ترامپ د خبرداري نتیجه بلي. په دې شایانو به د خپل ملمنو سره خبرې کوو. موږ سره به د ډیوا سیډون کې جانګیر خټک، د نبراسکا یونیورسيټي شیرجان احمدزی او د منځني ختیځ د چارو سیډون کې ډاکټر عالم پاین برخه اخلي. د یوې وړې دمه رستو د خپل ملمنو سره خبرې کوو. چرته زما ګرانو کتونکو، تاسو د هلو ویو خبرونه تر واشنگتن ډي سي نه واګه دا وخت د ډیو سیډون کې جانګیر خټک صاحب موږ سره د اسکایپ تلاري ملګر شوی دی. د دوی سره خبرې اترې کوو. جانګیر خټک صاحب په خیر راغله واستړی مشه جی. مننه کو. جانګیر خټک صاحب، د امریکا صدر جو بایدن تیر شپه خپل الوداعی وینا کې خبرې کړې وې او په هغه کې مهم ټکی هغه د امریکې د اقتصاد په اړه خبرې کړې وې، هغه د منځني ختیځ په اړه خبرې کړې وې او بیا خبرداري هم ورکړې و چې یو څو کسانو سره پیسې، رقم او طاقت رایوز کې دل چې د اولیګارکی خبرې ټکه استعمال کړو، دغه خبرداري هم ورکړو چې دا د تشویش اندېښنې وړ خبره ده. ک د اوریدونکو کتونکو لپاره وایي چې د جو بایدن چې د امریکای صدر دی او د سلور کال موده ختمي کې د صدارت د الوداعی تقریر اهم ټکی سو.
بالکل ارباب صاحب، څنګه تاسو ما په خل دا په ګوتم کړل کافي ا دغه خو کال د دې ټولو کې لوی مهم ټکی خدا او یا د دې اهمیت دا چې یو بیٹا کو تب کوکلی راځم چې بایدن 50 کال چې کم د عوامي ژوند تیر کړی دی، دا زمو په خیال دی نه پاس هغه ریټایرمنت ترسته تللو نو یو خدا وا بحث په سلوي ختم صدر د امریکې دا اخري وینا وا او بیا تقریبا 10 منټه جاری وا. بیا لکه تاسو ذکر وکړلو چې هغه شیزونو ذکر وکړلو کاغه په اقتصاد کې وی چې هغه سمره کامیابی تر لاسه کړل، لکه 10 ملیونه نوکرې پیدا کړل چې کم هغه وینا دا وا چې یو ټرم چې کم صدر دی امریکای تاریخ کې چا هم دومره نه دی پیدا کړی نو کرے چې سمره هغه په دور کې پیدا شولې. دا هغه د فیحت عامه کې دا هغه چې کم اډمنستریشن یا د ادارې کامیابی وي هغه ذکر وکړلو، هغه د اقلیمی بدلون په حواله چې کم هغه کور دننه او کو بهر چې کم پالیسې تر لاسه کړې وي د هغه اهمیت او د هغه کامیابی ذکر وکړلو. او بیا دایمه ویل چې هغه چې کومه پالیسې په خپل دور کې شروع کړې وي د دو اثر بو را روانو نسلونو پر یاد ساتل کیږي. بیا ور سره دا چې کم داغه مزنی خطیز ذکر وکړلو، هغه ذکر هغه اولم کړو د چکلا د اور بند اعلان شوی نو هغه نه پس هغه یو وینا کړو. بیا بیگا چې کم اخري وینا وا هغه کې مغه دا ذکر وکړلو. خو دوه شیزونه هغه ډیر مهم یو خدا چې دا خبره ترې جو بایدن په خپل دور کې شروع کړې وه اتم میاشتې اول او دا چې هغه چې کم مرګري او هغه په کې پورا برخه غسته و. بیا دا چې هغه دا هم وینا و چې ما په دې سلسله کې چې کم راتلون کې صدر دې دا هغه کابینه خلکو هم په دې کې شامل کړي وو چې دای هم په یو پاڼه باندې وي. یو خدا وا په خارجه پالیسۍ محاذ باندې هغه یوکرين په حواله دا ویل چې جنگ جاری دی خو یوکرين نه نماز آزاد دی امدا کا شانتی چکم دا کورنۍ سیاست کې زما په خیال چکم ټولو کې لوی ټکه وغه دا او الیګار کی تاسو چکم ذکر وکړلو یعنی مطلب څه دی الیګار کی هغه شی چې کم ده کې د یو سو کسانو په لاس کې اټول طاقت مرکز شي نو هغه د دغه خبرداري ورکړلو او هغه بیا د مثال هم ورکړلو چې په تاریخ کې امریکای کې داسې خلک شوی دي چې کله کم ځای کې چې کم لوی صنعتکاران او هغه پر ډیر زیات طاقت کیو نن یو نوی الیګار کی یا یو نوی داسې هغه طبقه پیدا شوی ده دا دغه وینا وا چې کم چا په لاس کې ټکنالوژي ده چا په لاس کې ډیر زیات پیسې ده او چا په لاس کې ډیر زیات سیاسي طاقت ده هغه دا چې دا درې وړ شیزونه یو دی چې شي دا زمونږه جمهوریت د پاره خطر کې دی شي کدی چې کم ابیوز اف پاور هغه دا لفظ ټک استعمال کړلو چې د خپل طاقت غلط استعمال کدا حساب نه کړل شلو دا زمونږه پاره ډیر نقصان دی دی زما په خیال دا هغه تقریر دا ټول کې لوی مهم ټکی دا چې امید وګا باندې چکم با امریکای صدور واپس ریټایرمنٹ تزي یا خپل چوکې پرګدي نو هغه د خپل سلورو کالو یا تو کالو پورا احاطه کوي چې هغه سکړیو بایدن دا هر څو کړل هغه د مستقبل پاړم ډېر زیاتې خبرداري ور لکه خبرداري ور کړلو او تر اندېښنې مخکار کړلې زکه دا امید وګ باندې د تقریر د وینا ډېر زیات اهمیت او یو ما پرای کې غیر معمولی
خټک صاحب او کتل شي د جو بایدن صدارت مودې ته نو د منځني ختیځ چې کله د شخړه راولاړه شو نو په امریکا کې زیات په زیات باندې احتجاجونه وشو ولیدل شي په یونیورسيټو کې په سکولونو کې احتجاجونه وشو او نیوکه په کې ده په نړۍ کې هم نیوکه ډیرو هوادونو په کړه وي د مهاجرت کدل ته په کورنۍ مستون زو کتل شي نو په هغه باندې نیوکه را مخته شوې دي کووېډ کې سشه وبد صحت مسله راغله و نو نیوکه را مخته شوې په اقتصاد باندې نیوکه کېږي کم داسې مهم سیز شایان بو او کم نیوکه کېده نو داغي دریسو
ورې ټول کې اول چې کم د ما په خیال په بایدن باندې اعتراضونه شوې دي د هغه پالیسو په حواله سره داغو اکثریت تعلق چې کم دی هغه د ملک نه بهر دی ملک دنه د چکم کډواله باندې په متعلق یا چکم ایمیګریشن پالیسي دي د امریکای پولې په حواله هغه باندې ټول کې زیاتې نیوکه شوې دي ځکه چې د ریپبلیکن ګوند مشرانو چکم کې راتلونکو صدر ډونلډ ټرمپ هم شامل دي هغه په بایدن دا تور لګوي چې د خلکو ته یعنی هغه خلک چې کم غیر قانوني توګه باندې امریکای ته راځي هغه د پاره د قانوني توګه باندې لارې کولاو کړل لہذا نن زمونږ په ملک کې لکونو خلک داسې دي چې کم غیر قانوني اندي خو په قانوني توګه دلته دا زمونږ په ټیکس پیسو باندې دلته اوسېږي ژوند کوي لګیا دي او هغه زکه دا ویل اندي چې یعنی ډونلډ ټرمپ دا وایي چې زه راشم نو زه به دا بندوم نو یو خدای و چې ایمیګریشن پالیسو باندې د بایدن چې کم دی هغه باندې ډېر زیاتې نیوکه کېدلې دویم داوا چې کم د هغه پنړېواله کچه باندې کم پالیسې وي ګوري په یوکرين کې جنگ چې کله نه شروع شولو امریکای تر اوسه پورې یو سل او یو اویا ارب ډالر نو زیات فوجي او چکم اکونومیک امداد دی هغه ورته ورکړې دی یوکرين ته تقریبا یو سل اویا ارب ډالر یورپ هم ورکړې دي او جنگ روان دی بایدن چې کم خپل وینا کې مویل چې یوکرين نن آزاد دی د دې مطلب دلته کې ډیر خلک دا غړي چې اگست را دې په حواله نور څه خبر نو چې یوکرين آزاد خوده خو آیا هغه ځمکه چې کم تر روس نیولې ده څومره ځمکه نیولې ده تقریبا 40% د یوکرين خاوره د وخت روس په قبضه کې ده هغه څومره آزاد کړې ده دا هغه سره ریپورت نو ځکه دا هم یو ډېر نه وکړه چې دا الته کې سفارتکار ہے ته ور نه کړلو بلکې صرف بمونه او هر قسم ته وسله ولېګله خیال داو چې روس ته بو دلته کې ماته ملاوي شي خو په الحال ا جنگ روان دي او روس قابض هم دي همدغه کا شانتي منځني ختیځ کې خو بیا دغه په پالیسو باندې ډېر زیات نیوکه ویل کته سودا ذکر وکړل چې په امریکا کې ډېر زیات مظاهره وشولې په یونیورسيټو کې وشولې خلکو تعلیمی کلونه پکې ضایع شولو هر قسم ته ګامونه داسې واغتل شول چې کم عام امریکایانو په نظر کې هم غلط وو دا غوې وجه نه هم تاسو ګری بایدن چې کله د خپل چوکې نه وځي دا د امریکای تاریخ هغه صدور کې دی چې کم ډیر زیات هغه لکه خلکو په نظر کې ډیر زیات خه کارکردګي والا صدر نو وجم د کدا چې د منځني ختیځ په حواله د باندې دا تور لګیدلو چې د سفارتکارې ته بالکل ځین اور کړي بلکې اټول لکن بنجامین نتنیاهو چې کم دیر تل وزیر اعظم دی هغه ته مکمل کلا او لاس ور کړي او هر قسم ته وسله او تور کړل چتا غزا کې چې څه کوي او کا خدا يرغمل کسان روباسا حماس ته شکست ورکا نن چې کلمو خبره کو دا زونه وایم نړیواله میډیا دا وای چې حماس تلکه موجود ده. حماس چې کم ټنل کمپلیکس دی یعنی چې قطر فرنګونو کمپلیکس ته هغه نن هم موجود دی. د امریکای چې کم خلک دی وګړي دي هغه بشمول اسرائیلیان نن هم حماس په قبضه کې دي. د حماس یو مشر لیډر د وجای نه علاوه اټول نن هم ژوند دي، اکثریت پکې ژوند دي. حماس چې کم فوجي طاقت دی هغه یو طرف ته اسرائیل کم کړی دی، خو ورسره خبرونه دا هم دي چې هغه کې زیاتوالم راغلي، نوی ریکروټ څنګه دي لکتر لگا 15000 نوی جنگیالي حماس کې شامل شوی دي. دا د اسرائیلی میډیا وینا ده. دا اټول او نو بایدن چې کوم امیدوګا باندې تګلارې وي، بیا تاسو وګورئ چې کم لاتینی امریکا دا او بیا په افریقا هغه تک هم ډېر لوی بدلون راغلي دي. لاتینی امریکا کې چین ځان د پاره ډېر دی، جو کلو چین چې چا سره د امریکا ډېر زیات سیالي ده. اون د کا شانتې په یو افریقي کې هم چین او روس ځان ته ډېر دی جوړ کړلو. التکې به اخر کې لکه دا ورستو سو میاشتو کې بایدن افریقي ته لاړلو کاندي. افریقا د بایدن په نظر کې سفارتکارې کې هغه سره ډېر زیات اهمیت نو ښکار شوی. نو بایدن په دور باندې ډېر نیوکه کیږي، بیا کورونې پالیسو کې هم پاګه باندې ډېر زیات نیوکه کیږي چې کم ځکه هغه پالیسې نه دي تر لاسه کړي چې کم هغه نه غوښتنې کیږي. او دغه وجه دا چې بایدن باندې د کورونې او بارنې پالیسې په خصوصي توګه کډواله په حواله ډېر زیات نیوکه کیږي.
مننه خټک صاحب. رابو شو د امریکای راتلونکو انتظامی ته چې ډونلډ ټرمپ چې د امریکای نوې صدر به وي او دغه مدبه د سرارت د شور کیږي په شلم جنوري باندې به د سوګن پورته کوي د نوې صدر په توګه باندې حقیقت په لپاره ویناو کې خبرې اترې کړې او څنګه چې تاسو وایئ چې منځني ختیځ کې یو امن د لوزنامې یو امید پیدا شوه دی بلته کې د حماس د اسرائیل چې کومه تګلارې پاتې شوې د لبنان کې حزب الله ختم شوه دی، دغه شام چې د نوې انتظامی هغه لپاره کوششونه کوي، په یمن کې په حوثیانو باندې بمباری شوې دي. نو د ډونلډ ټرمپ لپاره د نوې انتظامی لپاره منځني ختیځ اوس آسان شوه دی مینج کول، ورته به آسان وي دغه ځکه تګلارې او کنه چې کوم د لوستامې رامخه ته شي دا غینه پس ګران کار د چي دی هغه به بیا پیل کیږي او سمره به راتلونکو انتظامیا په منځني ختیځ کې د یو تل پاتې سولې تر لاسه کولو کې کامیاب شي.
دا ډېر لوی سوال دی ارباب صاحب، ځکه چې هر کله هر امریکایي صدر نوې راځي نو هغه وایي کو دا چې زه بدلته کې امن راولم، زه بدلته کې تلپاتې امن راولم، زه بدلته کې ټو سټیټ سولوشن یا یو آزاد فلسطینی ریاست چې کم د اسرائیل سره په ولاړ وي او لکه التبو موجود وي هغه جوړول د پاره بدلاره هموارم. خو نن پورې چې دا فیسر ډیر شوی نه دی، خو ډونلډ ټرمپ د راتلو نه اول چې څنګه غدا ژمنه کړې و وعده کړې و چې د دپچوکې باندې چې کله در سوګند اخلم نو هغه نه اول په غزا کې به سیز فایر کوي یعنی التب اور بند کوي. مونږه ورسته 100 ساعتو کې ثلریستو ساعتو کې دا اعلان وورې د لوچه اور بند ته خو دواړه تیار دي یعنی حماس او اسرائیل. نن یو ځل بیا دا خبرونه دي چې نن یعنی دا اسرائیل په وخت مطابق سحر 11 بجې د اسرائیلی کابینه غونډه کې دن کیوه چې کم ده کې د دې چې کم دا اوربند ولا اغښوي دي تړون دي د هغه منځوري ورکړل کې دن کیوه بیا غن پس په دې عمل درآمد کېدلو. او خبردار اغلالو چې نتنیاهو د دې نه انکار کړی دی هغه غونډه فلحال ملتوي کړی ده او هغه دا وینا ده چې حماس په دې باندې لکه دا چې کم تړون شوی دی دینه ورستو کیږي لګیا دی. حماس ته دینه انکاری دی هغه وی چې مونږ بالکل نه ورستو مونږ اور باندې ولاړ یو. مسله دا ده چې حماس خپل یو فهرست ورکړی دی اسرائیل ته چې کم قیدیان په اسرائیلی دندانونو کې بند دي فلسطینیان، نو هغه کې څه نمونه دي چې په کم باندې اسرائیل ته اعتراض دی. او اوس نتنیاهو دا داوا دا چې حماس تر طرفا آیا هغه نمونه کې بدلون راغلی دی د وجه نه غدا وای او کدا صرف دینا اسې یو اعتراض جوړول غواړي یا بیا حماس سنوي دغه شکونه پکې اچولو کوشش کړي دی دا لا کارنه دا واضح نه ده. او اگر تړون چې کم توسي کو چې کم د اسرائیلي کابینه د طرف راتون کې هغه په حاله ثار شوی دی. نو که تاسو دا وګورئ چې اتوار د ورځې نه په دې باندې عمل درآمد شروع نشولو په دې اوربند تړون باندې او په پیر په ورځ به ډونلډ ټرمپ د خپل عہده حلف اخلي، نو بیا تاسو دا سوچ وکړئ چې دا ډونلډ ټرمپ پر آفس کې راتلو یا د خپل چوکۍ باندې راتلو اول ورځ باندې باغ یو انټرنیشنل یا نړیوال سفارتی یو مسالې سره مخامخ وي، ولې چې اسرائیل په شاکیږي نو مسله به تنه جوړیږي. نو هغه د پر ډېرې مسلې دي، بیا یوکرین جنگ دی هغه ختمول غواړي، چین سره اړیکې دي، لاتینی امریکا سره اړیکې دي، خپل خلکو چکم د مونږه سیمه کې چکم هیوادونه دي هغه سره دي، په نړیواله کچه اقتصاد باندې هغه اثر ډېر دروند ښکاري، ځکه چې هغه ټیکسونو اعلان کړی چې 50% ټیکسونو خو چکم چیزونه د کینیډا او میکسیکو وغیرہ ناراضی په دوه باندې بلګي، د چین چکم دی او نړۍ هر هیواد نه چکم سامان راځي په هغه باندې ټیکسونه لګي، په هغه د وجه نه پنداړېواله کچه باندې داغه اثر و هر چته محسوسيږي. او بیا چې کم ټول کې لوی ګام هغه وعده کړی دا هغه ډیپورټیشن ماس ډیپورټیشن، یعنی هغه خلک چې کم دلته په امریکا کې غیر قانوني توګه ژوند کوي هغه وایي چې دا ټول به دلته نو باسم. آیا دا ممکن ده چې کم دلته کې مختلف تھنک ټانکس دي، د امریکا چې کوم مختلف ادارې دي هغه اندازې لګولې دي چې دا ګران ښکاری، ولې چې د دې قیمت ډېر زیات دی. څومره قیمت دی ګوري؟ په امریکا کې لګ تر لګه یو لسونه دولس میلیونه سوای دیار لس میلیونه خلک چې کم دي غیر قانوني توګه باندې ژوند کوي. دا چې کم تحقیق شوی دغه دا وایي چې دو خلکو د امریکا نه وباسلو لپاره 960 ارب ډالر پکار دي. دا به دا پیسې به چرته نه راځي، دا به څنګه کیږي؟ هغه لپاره انفراسټرکچر شته دی، ډېر لوی سوال نه دی. هو ډونلډ ټرمپ یقینا ډېر څه کول غواړي، ګورو به دا چې آخر کې هغه څه کول شي.
او دې باندې خټک سب اکثر خبره کیږي په ځینو مطبوعاتو کې هم راځي خلک، دا زما خیال جسټن ترودو نه دا پوښتنه شوې وه چې د امریکا صدر دا خبره کړې ده دا به عملي کیږي، نو هغه وایي پته نه لګي، خو کله چې هغه څه خبره کړې ده نو بیا اغه عملی شوه دا یا پاغه باندې ګامونه پورته کړی دی. اغه نو کوم خبرې چې دوی کوي نو د په بار کې دا هم ویل کیږي چې یو ان پریډیکټیبل دی، یعنی پته نه لګي چې کم یو په نړیوال سفارت کې دا یو اسید ګڼل کیږي او یو خوی ګڼل کیږي. خو ورسره چې دی اغه اختلافونه یا باور چې دی د اختلافونو ترمنځ هغه هم بیا کمزور کیږي. څه ګڼي چې دوی کم تګلار چې دوی یادی چې اغه د طاقت تلارې امن نړۍ کې براوستل غواړي، دا به څنګه را مخته کیږي او اختلافونه به همدغه سي کلک پاتې شي؟
څو ګوري تاسو چې څنګه ارباب صاحب دا سوال وکړ، لوړ دی کې ډېر جوابونه پخپل موجود دي چې ډونلډ ټرمپ چې کوم دی واقعي سره هغه په بار کې څوک هم دانش ویل چې دا بس کوي. زما په خیال دا یو ډېر لوی طاقت هم دی، ولې چې هر هغه سړی چې څوک ډونلډ ټرمپ سره یا هر هغه هوا چې کوم ډونلډ ټرمپ سره تعلق ساتل غواړي نو هغه ډېر محتاط وي او همیشه د پاره ودا خیال ساتي چې د امریکای مفاداتو سره چرته سره لوبه ونه کی. اور سره بیا تاسو چې کم خارجه پالیسی هغه چې کم ما ته سختاري چې کم کې ډېر لوی بدلون ما ته ښکاری، هغه تاسو دې ته وګورئ چې دا هغه چې کم انوګریشن دی، یعنی چې کله هغه خپل سوګند په پورته کوي یا چې کله هغه حلف اخلي خپل پیر پورو دی شلم تاریخ باندې، نو هغه ته هغه راغوختي سوګ دی. دا وخت د امریکای ټولو کې لوی سیال سوګ دی، چین دی. ډونلډ ټرمپ د چین صدر جی جی پینګ ته دعوت ورکړې ده پخپله چې راشه او زما چې کم حلف بردارې تقریبا دې کې شامل شه. د اټلی پرایم منیسټر دې هغه ته هم پروتوکول چې کم تقریبا دې هغه ته راغوښته ده. نړۍ ډېر لیډرانو ته دعوت ورکړې ده. نو که تاسو دا وګورئ چې زما نه د خیال چې جی جی پینګ به راځي، خو یقینا چې د چین خارجه چارو وزیر یا څوک نائب صدر وغیرہ به راځي. خو دا که تاسو پیغام ته وګورئ نو پیغام څه شی دا منفي دی که مثبت دی؟ ما په خیال مثبت دی چې کله هغه دا اعلان وکړلو چې دا د پمنځنی ختیځ کې مونږه اوربند وکړلو نو هغه بیا دا یو ټکی پکې وویل چې ما تاسو دا ژمنه کړې و چې زه چوکۍ ته راځم او زه د امن صدر یم، زه د جنگونو صدر نه یم. دا هم یو ډیر لوی پیغام دی. اوس به دا څنګه کوي دا لوی سوال دی کله که تاسو وویل چې طاقت په ذریعہ امن راوستل، اوس طاقت کم یو طاقت؟ آیا هغه یوازې فوجي طاقت دی؟ بالکل نه، هغه سفارتي طاقت هم دی، هغه د خپل اثر استعمالولو طاقت هم دی، هغه اقتصاد چې کم طاقت دی هغه استعمالول هم دی، هغه د ټکنالوژي چې کم امریکا سره ده د هغه استعمال هم دی. نو ډېرې تګلارې دي چې کم ډونلډ ټرمپ استعمالول شي آیا هغه کې هارد پاور یا فوجي طاقت به وي؟ ماته د دې امکان کم کاری خو لکه موږ دا وایو چې د ډونالد ټرمپ حواله مونږه حتمی توګه باندې چیرې هم سره شو ویلې چې دا به دا کوي، ځکه چې هغه کې هغه کېدی شي چې هغه لکه دړکې ورکړې دي پاناما ته چې مونږه پاناما کینال وزور غستې شو نو هغه دا ذکر کړی دی.
بالکل خټک سر دیتا راځم او بخې تاسو په منځ کې کته کوم د امریکا د دفاع د پاره چې کوم سکتر نومول شوی دی هغه هیرنګ چې شوی په کانګرس کې، نو هغه نه دا پوښتنه شوی او هغه ویلو چې یو جنگي پوسچر به جوړی، یو وار پوسچر به د فوج جوړی چې هغه کې به نور هم زیات قوي شي، د هغه طاقت، د هغه وسله، د هغه اثر رسوخ، د هغه اختیارات به نور هم سیوا کوي، او وار فوټینګ والا تګلار په ناتو هم دا خبرې کوي، د یورپی اتحاد له خوا هم چې کوم بیانونه را مخته کیږي هغه هم دغه پوسچر خپلول غواړي. نو آیا دا د سولې او د امن طرف ته اشاره ده او کنه دا یو ځان فوج نور سيزونه کوم ستونزې یا شخړې چې د تایوان ذکر چې شو د مارکو روبیو د خارجه وزارت لپاره چې هغه په هیرنګ ته ورغلی او اوریدنه تا نو هغه ذکر کړو ده، نو د دواړو ته څنګه وایي چې یو خو د سولې خبره کوي بل خو وایي چې وار پوسچر جوړو دفاع وزارت کې؟
دا خیال ده چې د دې تعلق نړیوال سیاست سره ما ته کم کاری، د دې تعلق د ریپبلیکن پارټي چې کم سوچ ته هغه سره زیات ښکاری. ریپبلیکن پارټي چې کم هغه سوچ ته کم شي زونه کې یقین لري هغه څه شه دي، هغه کټوله کې اول دا چې سترونګ ملټری یعنی ډیر زیات طاقتور فوج، لہذا کا څوک هم دا خبره کوي چې موږ به یو طاقتور فوج ساتو نو دا حیران کون کی خبره نه ده. هر امریکایي صدر دا کوي او که ډونلډ ټرمپ او دا هغه چې کم کابینې غړي دي هغه کدا خبره کوي نو دا بالکل ما په خیال غیر معمولی ده. او به دویمه دا ده چې مضبوط فوج ساتلو مطلب دا نه دی چې په نورو باندې به حمله کیږي، دا ډیټرنس وی یعنی خلکو ته خبرداري وی چې دای په دړه کې دا ویره وی چې دا دومره لوی فوجي قوت دی چې د تر جګړه مونږ نه کول غواړو، دا هم دا طاقت په ذریعہ امن راوستو یو طریقه ده. دکه چې کله تاسو وګورئ چې دا اټم بمونه په روس سره هم دي لکه تقریبا ته نه ملکونه دي نړۍ کې چا سره دي، دویم جنگ عظیم نه پاس یو ظلم نه دی استعمال شوی، خو دا څنګه استعمالیږي؟ دا د طاقت په ذریعہ امن ساتلو په صورت کې استعمالیږي. د روس او د امریکې ترمنځ برای راس جنگ نه کیږي، د دې وجه صدا دا نیوکلیر ډیټرنس دی، ولې چې دواړو سره وسله ده، اټمی وسله ده، ویره ده چې دا څنګه چې چرته حادثاتي جنگو نشي. نو ځکه زه دې ته په دې نظر سره ګورم چې د دې تعلق د ریپبلیکن پارټي چې کم اغې په کم شیزونو کې ایديولوژي چې کم ده په هغه کې هم شامل ده، چې کم کې اغې دا وایي چې ډیره مضبوطه ملټری ورکوټه حکومت او بیا لیفت ریګولیشن یعنی چې کار کاروبار د پاره چې کم قوانین دي پکار ده چې دا کم نه کم وي، دا شیزونه ټول هغه همیشه وای او هغه دا وای چې کم کاروباري طبقه ده هغه ته فائدہ ملو شي. اوس کا ډونلډ ټرمپ دا وای نو آیا دا هغه خپل ځان ته فائدہ ورکړي؟ نه، دا د ریپبلیکن پارټي همیشه نه پالیسی وا چې هغه امیري طبقه ته مراعات ورکول غواړي، ځکه چې هغه سوچ دادي چې دې په ذریعہ دولت پیدا کیږي او چې کله دولت پیدا کیږي نو هغه نه فائدہ هر څوک چتوي. نو زما خیال دا چې د دې په دې نظر سره کوګورو نو هغه چې دې شي چې د ریپبلیکن پارټي سوچ سره ډیر زیات مطابقت لري.
تاسو نه خټک سپ تاسو ته وخت کوم خدله او داغه وخت پوره شوه د اخیری تلو تلو کې اخیری پوښتنه کول غواړم، هغه دا چې تاسو د ریپبلیکن پارټي خبرو کړه کله چې ډونلډ ټرمپ د امریکا صدر وی په وایټ هاوس کې ناشتوي د کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند سره بده د تاسو راتلونکو څنګه وینئ، څنګه تعلق پوي ځکه چې ان پریډیکټیبل یو صدر ګڼل کیږي ډونلډ ټرمپ؟
ورې تعلق همیشه ټیسټډ وی یعنی یا ټیسټینګ وی یعنی هغه ثورته چې یو مشکل تعلق کې دی شي او ډونلډ ټرمپ د پاره دې پیره کې دی شي حالات ډېر زیات سازګار ما تختاری ولې چې هاوس اف ریپرزنټټیو جو ولثي جرګه چې کم دی هغه د ریپبلیکن پارټي په کنټرول کې ده. د دې اول چې کم مونږ جھلکو کتلو هغه دا چې کلر سپیکر مایک جانسن چې کله اوس انتخاب کېدلو خیال دا و چې ریپبلیکن ګوند کې ډېر تقسیم دي او مایک جانسن به دا ټاک د چکم سپیکر ہے ټاکنی دا بونه غټي، مایک جانسن اول ووټ کې وګټل نو د دین اداخکاری چې ریپبلیکن پارټي کې دا وخت کافی حدا پر اتفاق شته او پالوسو باندې اختلاف کې دی شي هغه کې رخنه راتلی شي او بیا الته کې دا چکم دا یو لیډر دی، دا هغه سیاست الته مخه ترازی، هغه اثر مخه ترازی. دا وخت ډونلډ ټرمپ چې ډیر زیات طاقتور صدر په صورت کې را روان دی، نو زما خیال دا دی چې او اختلافي نقطې به راځي په دې باندې به لکه دا د حیرانته خبره نه وي. خو الته کې د دو امکان چې کم دی هغه امید وګ باندې ماته سره ډیر زیات دروند نخ کاری، او کته ویم نو هغه کې دی شي چې سنا سره لارې روزي، ولې چې ډونلډ ټرمپ یو کاروباری شخصیت دی، هغه ترانزیکشنل ریلیشنز یا داسې تعلق کې یقین لري چې کوم کاروباری چې کم ګټ او بیلات په بنیاد باندې، نو ځکه بیا هلته کې هم مسائل او حل چې کم دی هغه زیات په اسانتیا راوځي، ولې چې بل سړی هم یو هدف لري یو ګټه ترلاسه کول غواړي، نو هغه د وجه نه بیا مسائل یا چې کم شخړې وي یا چې کم اختلافونه وي هغه کمېدو امکان زیات وي.
ډیر مننه جانګیر خټک صاحب، تاسو وخت وستو او موږ سره راغلی په خبرونه کې ملګری شو او خپل نظر مو راسره شریکو. مننه کوم تاسو.
ډیر مننه
ګرانو کتونکو اوریدونکو. اوس ورزو نبراسکا یونیورسيټي ته چرته نه چې شیر احمد جان احمدزی صاحب موږ سره د اسکایپ تلارې ملګری شوی دی، د دوی سره خبرې اترې کوو. شیر احمد جان احمدزی صاحب په خیر راغله او ستړي مشه جی.
مننه سلامات اوسې.
مننه کوم تاسو چې تاسو وخت راوېسته موږ سره په دې خبرونه کې ملګری شوي. شیر احمد جان احمدزی صاحب، د امریکا راتلونکو انتظامیه چې د صدر ډونلډ ټرمپ مشرۍ کې بداره مخ ته کیږي، او کله چې د امریکا صدر جو بایدن کله الوداعی وینا کوله نو په هغه کې د افغانستان ذکر بیا وکړو. افغانستان په اړه د ډونلډ ټرمپ د انتظامی تګلارې کې سوازیه بدلون لیدل کیږي، او آیا دی به واپس افغانستان ته پام کوي تاسو غنئ؟
ډېر مننه. فایل بوکم یو وړي تصحیح سره زمانوم شیرجان احمدزاده رب شم تاسو د پښتني جواب ته د ډونلډ ټرمپ په اړه چې افغانستان په اړه څه برخورد ولري. زه فکر کوم چې د افغانستان د انخلاب د پوزن د انخلاب پروسه د په وخت کې شروع شوه او طالبان سره د معاهده وکړه او بیا بایدن هغه عملی کړه، نو په هغه معاهده په اساس په افغانستان سره چلن هم ولاړی. د سي ګمان نه کېدل چې په معاهده کې پټ زمایم ول چې هغه کې د تروریزم سره جګړه او کېدې شي په افغانستان کې کوم پایګاوي یا کوم ځای امریکایانو ته ورکول شوی وي هغه هم ذکر شوی وي. کېدې شي ډونلډ ټرمپ د هغه معاهده په اساس بیرته طالبان سره خپل چلند تکرار کړي. خداله معلومه نه ده چونکې ډونلډ ټرمپ په خپل ذات کې یو تجارتي سړی دی، هغه برخورد هم د راکړ ورکړ په اساس د ګټې او د بیللو په اساس وینو کې چې ته افغانستان کې د فکر کوي آینده کې به امریکا ته کوم خطر پیښیږي، نو هغه په اساس به افغانستان سره برخورد کوي. د په خپل خبرو کې دا هم ویلي چې افغانستان ته میلیارډونه ډالر په دې وروسته وختونو کې کلونی کې ورکړی دي، چې هغه باندې به هم بیا د سره کتنه کوي. دا په خپل معنا باندې یو وارننګ دی سیمیتا او بیا کېدی چې طالبان ته هم وی چې ټرمپ کراځي نو خپل پالیسي نه به د افغانستان په اړه سره کتنه کوي، کاغه د افغانستان سره د بشري مرستو په اړه وي یا د القاعده یا د داعش په اړه د خطراتو درمنځ کې دوه په اړه وي. نو د سکاري چې د بیا هم افغانستان سره هغه برخورد چې په اول دوره کې کړو همغه سبب وي او تکرار وي وینو.
سمه ده. او به خډیر د نوم د پاره چې خطا شوم پکې شیرجان احمدزی صاحب را به شو د افغانستان ذکر وک تاسو په خپل نظر شریک کړ د پاکستان په اړه باندې چې د کله چې ډونلډ ټرمپ صدر و نو هغه وخت کې یو ټویټ د غیر مختشه و پاکستان ته دروغجن ویډیو دوخه باز سی ورته ویډیو څنګه غنئ چې د پاکستان په اړه به د غیر تکلار کې څه بدلون ولیدل شي؟
زه متاسفانه ډیر لوی بدلون نه وینم، خو ټرمپ همیشه هغه هوادونو یا هغه مشرانو سره خې اړیکې درلودلې چې قوی وي، ځواکمن وي یا دیکتاتوري شکل باندې خپل حکومتونه په مخ پیایي، او یا د یو هواد په هیڅ باندې امریکا ته ډیر زیات منفعت ورکول شي. کله چې موږ په پاکستان ذکر کوو بیا د جنوبی آسیا پالیسی هم باید ذکر کړو چې هغه کې هندستان او نور ملکونه هم شاملېږي. په تقابل کې دواړو هیوادونو سره د امریکا تعلقات باید پرتل شي. نو کله چې په سیمه کې وګورو چې د پاکستان اهمیت امریکا ته پاره څومره زیات دی، هغه په خوا غونډ نه دی. په افغانستان کې د امریکا موجودیت لپاره پاکستان خورا مهم وو، او هغه اهمیت وس لاسه ور کړی دی کچیر ته بیا هم کوم سوزه پیدا شو او دغه د پاکستان رول اهمیت بیا راجوندې شو کې دی شي ټرمپ یا پاینده کې بل مصر بیا پاکستان ته هغه راز یو اهمیت ور کړی خو په اوسنۍ پالیسی کې چې افغانستان کې د امریکا شتون نشته دی نو هغه اهمیت بنوي البته په سیمه کې هندستان ته کې دی شي امریکا ډیر زیات اهمیت ورکړي هغه هم د امنیتی او اقتصادي اساساتو په بنیاد باندې ځکه په امنیتی بنیاد باندې چین سره یو د ټکر لوی هیواد هندستان بلل کېږي په سیمه کې او اقتصادي بنیاد باندې هم هندستان خورا ځواکمن هیواد دی په مقایسه کې وګورو چې پاکستان سره مقایسه کې پرتلې کوو نو د سیمې په اساس باندې فکر نه کوم چې امریکا ته ډیر مهم وي خو پرته د پاکستان داخلي سیاست کې وګورو چې پاکستان همیشه دا ذکر کیږي چې پاکستانی داخلي سیاست کې همیشه مداخله د امریکا وی یا د پاکستان سیاسي پارټي همیشه وي چې هر څه پاکستان کې د امریکا په خوښ کې کېدای شي کې حقیقت موجود نه وي خو بیا هم ترامپ هغه راز خلکو سره خوښ ته چې ډیلینګ کوي چې زور ځواک ولري او پاکستان کې واضحاً سیاسي نظر ورک لري هغه د ملټری اسټابلیشمنت دی چې کېدای شي بیرته هم خپل اړیکې غوي سره بیا راجوندې کړي او د پاکستان منځ کې د پاکستان څو منفعتونه چې امریکا فکر کوي پاکستان په موجودیت کې امریکا تشه داخله د لارې نه بیا هم خپل هغه واضح او مشران سره چې پاکستان کې موجود هغه سره بیرته تازه کړي
احمد صاحب په رستو کې وتاسو هم هغه خبر کتلې وی چې د امریکای حکومت د پاکستان د ځنې کمپنو باندې او ځنې نور کمپنو باندې پابندې لګولې وي بندیزونه لګولې ځکه چې پاکستان داسې میزایل تیارور غواړي کوم چې امریکای ته را رسیدلی شي او په پاکستان په دغه باندې سیډونکو بیا لیکلي وو چې امریکا پاکستان دا غني کله چې هندستان او د امریکای او د مغرب خپلو کې تعلقات زیاتیږي نو چین او پاکستان به د یو بل سره کیږي نو د هغه لپاره هغه ځان مضبوطول غواړي آیا دغه طرف ته تاسو په دغه باندې سن نظر دی او که داسې کیږي نو بیا د چین چې اقتصادي لار جوړیږي سی پیک منصوبه جوړیږي او بیا د سمندر بحری اډې خبرې کیږي سمندري اډې خبرې کیږي نو پاکستان اهمیت په دغه چین حواله سره کو کتلی شو داغه د لنس نو کتلی شو امریکای د پربیا اهم نه دی
دته ک د چین او د امریکا په اړیکو باید وګورو ک هر چرته چې چین اړیکی موجود وي یا چین د امریکا منفعتونو تهدید وړاندې کوي هغه امریکا نه خو کوي کاغه پاکستان وی افریقا وی لاتین امریکا وی خو ک د پاکستان او چین او د امریکا هندستان بیلانس ته وګورو زه فکر کوم دا بیلانس تقریبا یو طرفه ده ځکه هندستان په خپل ځان کې ډېر لوی قوی هیواد دی او امریکا هم خو به بل خواته چین هم یو لوی قوی هیواد دی خو پاکستان به هغه مننه ده چې مقایسه وکړي شي او کچیرته وګورو چین په دې تیرو دواوې کولو کې پاکستان سره څومره مرسته کړې ده او امریکا څومره مرسته کړې ده د امریکا مرستې په میلیارډونو ډالرو زیات دي نو پاکستان د ډیر زیات کچا پورې په امریکا د امریکا په ټکنالوژي بل خصوص په نظامی ټکنالوژي کې یو تکیه هیواد دی F-16 د امریکا ورکل شوی دی نور اصله د امریکا ورکل شوی دی چین هغه مرا ټکنالوژي چې امریکا پاکستان ته ورکړه دا هغه نه ورکړي ستا صحیح خبر اصله د سی پیک تقریبا 50 میلیون ډالر پاکستان کې سرمایه گذاري کړی دا خو هم قرض ده او امریکا پاکستان سره په قرض سرمایه گذاري ډیر نه کړي بلکې کومکونه مرسته ورسره کړې دي بلایواز چې هغه قرضې په شکل کې نه دي او دا غوند تکیه کوي ګورو مقایسه مشکل ده د چین او امریکا او د پاکستان ترایانګل ته ګورو امریکا ته پاکستان د سکیورټي مسایلو کې ډېر مهم دي نه دا چې اقتصادي یا نور مسایلو کې کدي شي کله امریکا فکر وکړي په دې بیلانس کې پاکستان ورته خطر مخامخ کوي د امریکا منفعتونه ته کدي شي بیرته په صحنه ته وارد شي او د سکیورټي احمد له لحاظه کدي شي د خطر ځای په توګه ورته وګوري نه دا چې د پاکستان امریکا ته لوی ګټه راوړي شي
او تاسو منځني ختیځ باندې تاسو نظر غستل غواړم منځني ختیځ باندې کله چې جو بایدن هندستان ته ورغله وغونډه کېدل نو هغه وېچ هندستان تر یورپ پورې یو لار به جوړیږي چې پاغه کې به پلونه هم شامل وي سمندر لار به هم شامل وي او دا اسرائیل او سعودي عرب په لو کې رايوځي کوي با خود هغه نرسته بیا موږ قتل چې قضا کیسره راغله په اسرائیل کې حمله حماس وکړه او بیا اسرائیل جوابي عملیات وکړه څومره غنۍ چې د امریکا راتلونکو انتظامیا او امریکا راتلونکو صدر ډونلډ ترامپ په منځني ختیځ کې د یووالي چې اسرائیل سره د رايوزه کی او د غزې کې یو اقتصادي او بدلون راشي په دې اړه خپل تاسو سمره پرمختګ وینئ
زه فکر کوم د ټرمپ کومه پالیسي چې د مدني ختیځ بار په اول دوره کې هغه بیرته تکراریږي. ټرمپ غوښتل چې د ابراهیمک اکورډ په نوم باندې د اسرائیل او د عربي هیوادونو منځ کې سوله وکړي او ډیپلوماټیکي رابط قرار کړي، چې هغه منځ کې د اسرائیل او د اماراتو منځ کې ډیپلوماټیک رابط بیرته راجوندي شول او نور هیوادونو سره هم غواړي چې کوي. فکر کوم هغه بیا تکرار کړي که پام وکړي د وروستیو وختونو کې د مخکې ټرمپ راشي د امریکا او د سعودیانو منځ کې د خبرو هم شوی وي چې کېدای شي د سعودي اسرائیل پر رسمیت وپیژني یو ډیپلوماټیک اړیکې ورسره جوړ کړي. نو فکر کوم هغه پالیسي به بیرته دوی تعقیبوي او په سیمه کې به غواړي چې اسرائیل ته سیاسي مسؤلیت ورپیدا کړي او عربي هیوادونو سره اړیکې نور هم کړي. کدا د فلسطین په قیمت هم وي کېدای شي هغه مرته تمام شي، ځکه امریکا او فلسطین ته امریکا او اسرائیل ته په خصوص دا مهمه نه ده چې فلسطین کې څه دي، بلکې دا مهمه ده چې په سیمه کې اسرائیل ته کوم لوی خطر شته ده کنه. هغه خطر چې په خواول لکه لبنان کې د حزب الله ول د سوریه د خوانول یا د ایران د خوانول هغه اوس په هغه اندازه قوی نه دي. په دې روسي جګړه کې دا معلومه شو چې اسرائیل په دې جګړه کې ډېر حد برلاسه او حزب الله ډېر خراب کو. سوریه تقریبا هغه خطر د مینځ ته لاله اوس کوم خالد په خالد کې او په تسلسل سره ایران هم ضعیف شوی دی. نو اوس بیا به امریکا کوشش کوي چې نور عربي هوادونو په منځ کې او د اسرائیل په منځ کې هغه سیاسي مسؤلیتي روابط بیا ژوندۍ کړي.
شیرجان احمد زی صاحب، رب شو د منتخب شوی صدر ډونالد ټرمپ چې د گرینلند په حق لاس کوم خبره کړې و، چې هغه بیرته اغستلو خبره کړې و، بیا د پاناما کینال خبره کړې و چې دا بیرته اخلو، د کینیډا خبره کړې و چې دا د امریکای صوبه جوړ شي یا دا سیاست جوړ شي، دغه اړخته دغه قسمه ویناوي چې دی دغه څومره عمل کېدل شي او څومره امکان لري.
دا درې وړه نقطې چې تاسو ذکر کړې د گرینلند، کاناډا او پاناما کانال، دا فکر کوم یو ډیپلوماټیک پوسچر په شکل ورته وګورو. نه دا چې امریکا به سبا ته په درې وړو هیوادونو باندې حمله وکړي او دغه اهداف په ترسره کړي. د پاناما کانال امریکا لپاره د اقتصادي لحاظ ډیر مهم دی، غواړي چې هغه کنټرول په غیر مستقیم توګه ولري. دا کانال کارټر، پرزیدنت کارټر بیرته پاناما ته ورکړاو او په دې وروستیو کې امریکا نه اندېښنه لري چې د چین د پانګونې له وجې نه په دغه سیمه کې د چینایانو اثر رسوخ زیاتېږي. د هغه په ځواب کې باید بیرته امریکا په سیمه کې موجوده اوسي او د پاناما کانال کې خپل اثر رسوخ د پخوا په شکل وي، ځکه دغه کانال امریکایانو جوړ کړاو. هلته راوښو کاناډا ته او گرینلند ته. کاناډا د امریکا یو ډیر لوی دوست هیواد دی، تقریبا د امریکا غوندې اقتصاد، د امریکا غوندې فرهنګ او کلتور لري. خو فکر نه کوم چې د امریکا یو پنځوسم ایالت په شیزان ته یو لوی هیواد دی کې دیشي اقتصادي او سیاسي اړیکې نور هم راجوړې شي. او هم دغه راز د گرینلند وزیر اعظم یا صدراتن هم دا تاکید کړی چې موږ د خرڅلاو لپاره نه یو بلکې په دې پوهیږو چې امریکا سره زموږ اقتصادي اړیکې نور هم مهم دي. او ډنمارک صدر اعظم هم پاتایم دا ویلي چې امریکا سره موږ روابط کوو خو ګرینلند باور نه کوو. بای دی وی چې ګرینلند ته امریکا د خپل امنیتی او اقتصادي لوی منبع او ګټو په شکل ګوري. د شمالي قطب د واورې د ویل کېدو له سبب هلته ډیر زیات مدني ذخایر موجود دي چې هغه ته امریکا سترګې په لار دا ګوري ورته. او بل خو ته د چین او د روسیې تهدیدات چې په شمالي قطب کې پیدا کیږي د هغه په خلاف هم دوی پالیسی لري. او بل خبر باید ذکر کړم چې امریکا په ګرینلند کې ځانته یو نظامی قرارګاه یا سټیشن لري چې هغه د نیټو هم برخه ده او د نظامی تهدید لپاره به نور هم کېدای شي ځان هلته قوي کړي. او د ګرینلند صدر اعظم هم دا ویلي دي چې موږ غواړو امریکا سره ښه نور ژور روابط ولرو. نو فکر نه کوم چې امریکا به په دې وتواني چې ګرینلند واخلي او پیسې واخلي. ګرینلند صدر اعظم ویلي دي چې دا د ګرینلند خلکو پورې تړاو لري چې هغه د مارکس ورسي کې یا کومل کې واتیا مستقل.
احمد سي صبر به شو د امریکا اهم اتحاد ناتو د صدر منتخب صدر ډونالد ترامپ اړومبه دوره تکو کتل شي، نو په دواړو د امریکا او د ناتو د غړي هوادونو ترمنځ یو فشار لیدل کېدل. او خو بیا ډونالد ترامپ خپل دا منل دا چې دا هم د فشار د وجنا هغوی د دفاع لپاره په بجټ سي واکړو. اوس په 50% د بجټ خبرې کیږي. د دې دواړو د امریکا او د دغه اتحاد راتلونکي څنګه ګوره د صدر د منتخب صدر ډونالد ترامپ په وخت کې؟
زه فکر کوم په نیټو کې د هیوادونو په نسبت کو ګورو په نظامی او اقتصادي توګه باندې امریکا د ټولو نه زیات برخه لري، او دا د اروپا او د امریکا یو په رابطه باندې یو لازم او ملزوم شی دی چې امریکا باید موجود وسی، ځکه نیټو د تیرو دوه نړیوالو جګړو په خبرګون کې جوړ شوی و چې هغه کې اروپا ضرورت درلود یو لوی هیواد ورسره ودرېږي او امریکا ورسره درېدل په دواړو جګړو کې. نو نیټو دغه یو نتیجه ده، پاینده کې هم دغه خطرات موجود وي او دغه اتحاد ته ضرورت شته دی. ډونالد ټرمپ خپل اولنی دوره کې په اروپایانو باندې ډېر فشارونه وارد کړل چې هغه هدا خپل د خپل جی ډی پی 2% سرمایه په نیټو کې ولګوي، او هغه اوس نور هم زیاتیږي تقریبا دروشته رسیدلې ده، ځکه په تیر بیانه کې ولسمشر بایدن هم دغه ویلي چې تقریبا دروشته وادونه اوس په دې توانېدلې چې خپل جی ډی پی 2% په نیټو کې ولګوي. خو کته چې دا زیاتیږي او امریکا نور فشار په وردول شي، دا د امریکای برې بلل کیږي، د ټرمپ برې بلل کیږي چې اروپایانو ته مجبور کړل چې نیټو کې نور هم برخه واخلي، خپل نظام پانګونه زیاته کړي، پیسې ورکړي، ځکه دوی وایي چې موږ په نیټو کې د ټولو نه زیاته خرچه موږ او مصارف منګه ورکاو، نو اروپایان هم باید د ځان اشتراک کړي. خو د نیټو اهمیت اروپا او امریکا ته ډیر زیات مهم ده، زه فکر نه کوم چې دا غته اتحاد مات شي، بلکې د شي نور هم ځواکمن شي، ځکه اوس د اوکران باندې د روسي حمله دغه اتحاد نور هم رانیز دکړې او بلته، او هغه خطرات چې جرمني یا نور هیوادونو پکې لیدل هغه واضح شول چې کېدې شي بل هیواد هم د روسي د يرغل لاندې راشي، نو ضرورت چې نیټو نور هم قوی شي.
شیرجان احمد زئی صاحب، اخیری پښتنه تاسو نه کول غواړم، واقعه یو جنرال په نظر پستاسو، یو عمومي نظر پستاسو غستل غواړم، راتلونکو سلور کال مودا د منتخب صدر ډونلډ ټرمپ هغه ته څنګه ګوري، په نړیواله کچه به یو ډاویش غونډه کې پالیسی وي، یو هاکیش غونډه کې پالیسی وي، څنګه چې د اوکرين جګړه موږ ولیدله هغه قسمه صورتحال به جوړیږي، او کنه دا به یو ډیپلوماټیک یو سفارتي دور وي چې په هغه بر ولیدل شي.
او خو به دوه مته فکر نکوم چې ټرمپ بلې لوی جګړې ته زړه کوي، هغه د جګړې په اقتصادي تاوان باندې ډېر پوهی دی، هغه تجارت خوخه سره دی، هغه بزنسمن دی، او په هر جنگ کې ټول زیات تاوان تجارتونه نور ځان ته رسیدي. خو د سره باید وایو چې دای به خپل هغه اختارونه وارننګونه هم ولري، همیشه کوشش کوي چې خپل ملټری قوي وساتي ترڅو کمکاني که ضرورت پیښ شو نو دغه استعمالو لپاره به ډډهونه کړی، او دا هم ویل دي چې خپل اقتصادي ګټو لپاره به هر الینا او ابزار نه کار اخلي. زه فکر کوم دا یو هاکیش پالیسی دور به وي، ان پریډیکټیبل وي، غیر مترقبه پالیسی ګانه به وي، او کوشش به دی کوي چې هغه کسانو سره، هغه مشرانو سره چې د زور مشران دي، چون هغه سره ډیلینګ په اسانه کیږي، ځکه هغه په یو خبره باندې پالیسی عمل کوي، هغه ملکونو سره چې د زور ځواک حکومتونه موجود دي هغه سره به نور رابط هم کوي، کغه منځنی خدیز کې دي د سیمه د نړۍ په نور سیمو کې دي، او دغه راز خپل پالیسی به د تجارتی او اقتصادي ګټو په اساس وي، او د سره هم خپل د کوشش کوي چې نظامی ځواک نور هم را زیات کړي ترڅو د تجارتی او اقتصادي ګټو مسؤلیت تضمین کړي.
شیرجان احمد زئی صاحب، تاسو وخت وستو او موږ سره د اسکایپ تلارې په دې خبرونه کې ملګری شوی او خپل نظر مور سره شریک کړ، مننه کوم تاسو.
ژوند دې اوس.
مننه. ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا هلو وی او اخ پرونه تر واشنگتن ډی سی نه پکې مون خبرې اترې کو د امریکای د راتلونکو انتظامیا چې صدر منتخب صدر ډونلډ ټرمپ په د پیپلز څوګن پورته کوي د صدارت په دې باندې خبرې اترې کو چې د دوی تکلار به څنګه پاتې کیږي. راځو د منځنی ختیځ کې چې لاوسنامه سلاشی بی دی، خو اوس نوې خبر پکې راغله ده د اسرائیل کابینه د دې توثیق یا د پخلی نه انکار کړی دی. دا وخت د منځنی ختیځ د چارو سیړونکو ډاکټر عالم پاین صاحب موږ سره د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی، د دوی سره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب په خیر راغله، ستړي مشه جی.
ډیره مننه تاسو ته او دا
ورته کوم څه مننه. ډاکټر صاحب ته تاسو وخت وستو موږ سره ملګری شوی په دې خبرونه کې. ډاکټر صاحب، د منځنی ختیځ د شخړې خبره کوم، نو د برتانیې خارجه وزیر ډیوډ لیم هغه نن د خپل پارلمان ته ویل دي چې د ډیکیډز لانګ کنفلیکټ بټوین اسرائیل پلستاین کین ناٹ بی مینیجډ، اټ مست ناو بی ریزالوډ. بیا دویمه خبره غکړه ده اسرائیل کابینټ شود ریفرین فرام بیک ټریکینګ. هم دا خبرې کمی اندېښنې چې دوی ذکر وکړي چې د لسیزو راهسې دا شخړه چې دا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دې انتظام نشي کېدی دا مسله حل کېدل پکار دي. دا لړومبی ترجمه وه. او دویم دا چې اسرائیل کابینه دې ډډه وکړي چې د دغه لوازنامه چې کوم باندې صلاح شوي د دې نه رستو شي. اسرائیل نن همدغه سکړه دا وایي چې دغه لوازنامه توثیق یا پخلی نشي کولی ځکه چې حماس باندې تور لګولې چې هغه د ځنې شیانو نه پشا شوی دی. په دې باندې تاسو څه نظر دی؟
اصلا په اسرائیل کې دا د اسرائیلي د کوالیشن حکومت دی. کوالیشن دا معنی چې ائتلافي حکومت دی. ټول پارټيګان سره یو ځای شوی دي چې هغه د پارلمان کې اکثریت لري. نو دا بنجامین نتنیاهو ضرورت لري و دا نورو د پارټيګانو ملګرتیا ته. په هغه کې ډېر بعض ستندره و خلک دي چې هغه هیڅ نه غواړي چې د فلسطینیانو سره یې صلح وکړي. هغه وای وای ګر سره د حماس باید ختم شي، دا اسرائیل باید د خپل قبضه په دې ځای باندې ځت. نو دا د اسرائیل په کابینه کې دا په خپل اختلاف په کابینه کې شته او د اسرائیل په خلکو کې شته. نو تر څو پورې چې دا خلک دا په ائتلافي حکومت کې شته، که هغه د ائتلافي حکومت څخه خلاص وکړي نو بیا دا د کابینه سقوط کوي، دوی بل انتخابات وکړي، نو دغسې جنجال دی. نو دا هغه ټینګار کوي چې دغه د فلسطینیانو سره دغه سیز فایر یا د اوربند چې دی هغه باید ونیسي. نو دا د اسرائیل داخلي مسله ده، تر څو پورې چې دوی لاره ورته پیدا کړي. دا خو داسې و چې باید د یکشنبې په ورځ دا اوربند باید شوی وای چې هغه بیا تر څو میاشتو پورې باید هغه دوام وکړي. دا بندیان یا دا یرحمل چې نیول شوی دی هغه باید راسي. د دې څه معلومه چې د اسرائیل کابینه تر اوسه پورې دا منظور کړی نه ده چې دا هغه وای وای دغه دی په خپله د فلسطینیان خنډ پیښي او د حماس خنډ پیښي. او دغه په دې لحاظ باندې موږ دا قبلولای نه شو دا اوربند، نو تر اوسه پورې نه دی قبول کړی. ګوره چې تر څو به دا قبول شي نو دا معلومه چې څه به وشي څه به ونه شي دا تر اوسه پورې معلومه نه ده.
المپاین صاحب، تاسو څه ګڼئ چې لکه اسرائیل ځان ته وایي چې زموږ امنیت ته خطره ده، زموږ بقا ته خطره ده، حماس وسلوالې ډلې چې موجود دي، د هغوی وایي چې د ایران ملاتړي ډلې موجود وي، حزب الله یادې د لبنان د حماس یادې د بیا په شام کې صدر پخوانی صدر بشار الاسد په یمن کې اوس دغه ځینې د ټولو باندې کې د ټولو ځینو کې حالات بدل شوي دي. څه ګڼئ چې د اسرائیل ته اوس هم حماس یو خطره ده، ایران ملاتړي ډلې چې دی اوس هم خطره ده، او کنه دغه خطره اسرائیل ته ډېر حد پورې لری کړی ده یا په شا دی کړی؟
ګوره دا په خپله د حماس ملګری چې و یا تقویه کاوه سوریا او په سوریا کې بشار الاسد او په خپله د حوثیان دي په یمن کې او په خپله حزب الله په لبنان کې ماخه دې فسیو دي دا حزب الله مشران یې وژلي دي او په خپل دا حماس مشران هم اسرائیلانو تور کړل هم په ایران کې هم وژل شوی دي. نو دا پر فلسطین باندې مسله باندې چې په خوا دا سوریا وو دا په خپل حزب الله او دوی رول درلود هغه ځی فسیو دي. اوس ورځ په ورځ چې موږ ورته ګورو د ترکیه نفوذ پر فلسطینیانو باندې زیاتېږي او ایران او سوریا له مابین څخه تقریبا له مابین خو نه دي تللي ځی فسیو دي. نو د دې سمادرمو چې دا ترکیه به یو ډېر مهم رول ولوبوي او مصر به هم انسان ډېر مهم رول ولوبوي. په خو دغه حزب الله او دغه حوثیان او دا په خپل دا په حماس د لوی قوتونه وو اوس هغه ځای فسیو چې ما بینه سره تلل دي. نو لار هوار شوی ده د سولې لپاره امکان لري، مګر مشکل دلته دا دی چې دا په خپل د اسرائیل کابینه په خپل په کابینه کې بعضی تندرو خلک دي چې هغه نه غواړي د فلسطینیانو سره د حماس سره دغه د اوربند چې دوی تر اوسه پورې قبول کړی ده چې دا به په یکشنبه شروع شي هغه دا خند هلته دغه واقع دي. نو ګوره چې دا به څه وخت لیږي.
راوی شو اسرائیل خبره وکړي، اسرائیل په عملیاتو کې کم چې منل شوی ده شمارل شوی ده غزا د صحت وزارت تر مخه هغه وایي چې د شپږ سلويخ زرو نه زیات فلسطینیان چې په دې کې د حماس وسلوالو فرق نه کیږي هغه وجل شوې دي او دا شمیره د مرګ شوبل شمیره چې دا هغه ډیره زیاته ده. په غزا کې 90% آبادی چې دی هغه تبا کړی شوی دی ډنګ کړی شوی دی ټول علاقہ ټول اوسېدو قابل نه ده. خپل د اسرائیل د وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو د گرفتار ورنټ آی سی سی جاری کړی دی. دا خپل دا ټول شیان چې دی دا کوم عملیات چې یا تګلارې چې اسرائیل خپل کړی وا دا پراتونکو کې د اسرائیل لپاره خپل سمره په نړیواله سفارتکارې کې ستونزه کېدلی شي.
دا په نړیواله سیوه چې تاسو ورته ګوري دا د انګلستان څخه د نړیوالې په تر فرانسې او تر جرمني د ټول د اروپایي مملک ته دغه طرفدار دي چې دا اوربند ووسی او دغه مسالې یو څه حل شي. خلې دا خو نه مشکل دي. تاسو ذکر کړل یو مهمه خبره دا ده چې دا په خپل د ټول فلسطینیان شمیر په دغه غزه کې 2.4 میلیونه خلک دي. 2.4 میلیونه وڅل وژره او جرسي دي. په دا وڅل وژره فلسطینیان چې وژل شوی دي دا ټول حماس نه دي. په دې کې شته دي ماشومان دي. وڅل وژره به شي لوی تعداد دي دا تر اوسه پر موږ شوی دي. لکه دا تاسو ذکر کړل دا ټول آبادی او دا مکتبونه او دا شفاخانه ټول لمن د تللی دي. نو دا ټول نړۍ دا ته ګوري چې دا اوربند باید وسی. دلته یو لار د حل باید پیدا شي چې څه صلح باید منطقي راشي. اما دا مشکل دوی ته په خپل په اسرائیل کې د نننه دي او په خپل په د اسرائیل کې هر خلک دا تقریبا د ریورګرې شته اسرائیل جوړ شوی دی په 1948 کې. دا جنگ دا هغه وخت څخه شروع دی. هر کال دا یو حمله بلې حمله نور څو جنگونه د توسوله په زرو په ملیونو خلک برسوله. اوس هغه تاسو ته وګورئ په دا چیرو پنځله سمیاشت کې چې دا د اکتوبر پر نامه باندې دا د تیر کال دا
اوومه
دا حماس حمله وکړه د اسرائیل پر یو کیبوتس په ځای باندې. دا هغه د پنځل اسکاله چې د پنځل سنشت کې د جنگ ادامه لري. تاسو ته او څل ورځې چې تاسو حساب ورته وکړي یو نفوس څخه چې هغه 2 میلیونه نفوس لري او څل ورځې مړ شوی دي. از ځخدان خو تاسو څه کوی هغه په ضرورت دي. دا ټول دنیا دغه ګوري چې دغه د اوربان باید وګوسي دا په خپل د بنجان تبادله شي. هغه تر اوسه پورې چې دا یې رحمل نه ورسي وي درځي شکه تر اوسه پورې دا ده د حماس په لاس کې دي. دا هغه فارکی چې دا د امریکایان همسه امریکایي اسرائیلیان دي. اکثره دا د اسرائیل خلکو تقریبا دوه تابعیت لري. یو څه دا چې د امریکا تابعیت هم لري د اسرائیل هغه هم لري. خو هغه چې د امریکایان همسه یو څه دا جنجال څه تر ټولو پوری کې د اسرائیل کابینه غوړه چې هغه څه شي په خپل په اسرائیل کې څه کوي.
او پاینسبه سمره پورې امکان لري او سمره پورې کول شي د امریکا راتلونکو صدر ډونلډ ټرمپ کم چې سولې لپاره کار کوي او هغه خپل د دې سره هم په سراخلي او وایي چې منځني ختیځ کې دغه لازمي تدوی سلا شوی دی اګریمنت سلا شوی دی. نو دا هم د نومبر د انتخاباتو نتیجه ده. د راتلونکو مودو کې سمره امکان لري ټو سټیټ سولوشن د دوه ریاستونو حل چې دی کم چې ډیوډ لامه د برتانی خارجه وزیر چې وایي چې دا مسله د ستونزه هواریدل پکار دی دا منیج کول نه دی. سمره امکان لري چې د دوه ریاستونو حل په لور پرمختګ وشي.
ډونلډ ټرمپ خپل د امریکا کې ټول د ذهنیت عامه د عام خلکو ته تاسو پوښتنه کوي په امریکا کې اسرائیل پر امریکایان د اسرائیل او فلوی کړه ده د غوړو د ریسټ اسرائیل جوړ شو د نوم څو وخت تل وسته. دلته باید په فلسطین کې دوه مملکت جوړ شوی وي. یو د عربانو او یو په خپل د يهودانو. هغه د اسرائیل د يهودانو مملکت جوړ شو د فلسطینانو د عربانو غوړو جوړ نه شو چې په هغه کې ورته مسلمانان عربان نه دي. دا ایسوی عربان هم څه هغه ونه شو. نو دا جنجال روان دی. ټرمپ خپل یو سړی دی چې د امریکا ګټه په دې کې چې په منځني ختیځ کې آرامي وي. په منځني ختیځ کې آرامي وي دا خپل په امریکا ته راځي. دا د تیلو قیمت په لوړ نه رسیږي. دا د امریکا اقتصاد تقریبا دا د منځني ختیځ پر تیلو باندې کړی انده پر ډیر اندازې پر متکی. نو دا امریکا غواړي چې په خپل امریکا یو تجارتي مملکت وي. اقتصادي لوی ترين مملکت په دنیا قوي ترين اقتصاد د امریکا دی. تاسو ورته ګورئ په امریکا کې اواز د کالیفورنیا او د ټکساس دغه جی ڈی پی د عاید عمومي چورتوي هغه تر د روسیې ډیر دی. تر د اروپایانو تر د ټول چې تاسو سره غټ کی د امریکا کې پر ډیر ده. نو امریکا د خپل تجارت په لحاظ باندې د خپل بزنس په لحاظ باندې د صادراتو د وارداتو په لحاظ باندې هغه په منځني ختیځ کې آرامي غواړي. نو ترامپ هم د آرامي غواړي. مګر دا شو چې د اسرائیل په لوي اوسه د ترامپ یو لور خپل یو يهودي مړ کړی دی. هغه يهودي سوي ده خپل کرسچینټي ریاست نو د يهودو سره د ټرمپ ارتباطات ډیر دي په دې شک نشته مګر بیا هم دا ټرمپ یوازې دا سمه دي چې هغه دا غواړي چې دا جنگ دې دمو ولري دا جنگ ختمه ده د ډونالد ټرمپ هم غواړي چې دا جنگ ختم شي
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب تاسو د مونږ خبرو وکړه چې د ایران اثر رسوخ الته کې کمزور شوی دی یا ضعیف شوی دی تاسو وی چې اوس ترکی په غزه کې فعال شوی دی دغه سه خو کله چې د سولې خبرې اترې کېده د اسرائیل او د حماس ترمنځ نو هغه په قطر کې شوی په مصر کې شوی قطر کې شوی دی بیا سعودي عرب په دې ټول معاملې کې غلی پاتې شوی دی سمره چې د کم چې د امریکا تر انتظامیا او راتونکو انتظامیا د اوسنۍ انتظامیا او راتونکو انتظامیا غواړي چې سعودي عرب او اسرائیل ترمنځ تعلقات خې طرف ته لاړ شي سمره په منځني ختیځ کې دغه پلو بدلون ګوره
دا د څو مده مخکې د مخدر هغه چې د حماس حمله پر د اسرائیلانو پر دغه باندې وسول د سرحد په اخوا باندې د اکتوبر پر نومه باندې تیر کال دا خطر مخه د عربستان سعودي او دولت امارات او قطر دې ټول حاضر و چې اسرائیل پر رسمیت وپیژني اما دا چې د اسرائیل رسمیت دې نه پیژندل چې د اسرائیل په داتول منطقه کې چې وس هغه ځایونه چې د اسرائیل حق نو هغه نیولې دي مګر دا نږدې و د پنامه د ابراهیم اکور چې ورته وایي هغه ونوس هغه له مابینه څخه ولاړې اوس نو دا لکه دا ما چې د مخه ذکر کړل دا په خپل د حزب الله زي فسوي دي سوریا زي فسوي ده او په خپل د حسین زي فدي هغه څو چې د پر اسرائیل باندې ډیر شدید حمله ودا کوله هغه زي فسوي دي نو ورس ته ګوره د ترکیه یو د مملکت په خپل مصر ترکیه او قطر دا غدري مملکت دي ترکیه او قطر او مصر دوی نفوذ ورس فرص دا په منځني ختیځ کې ځاتیږي بالخصوص په داسې حالت کې چې بشار الاسد لمن د سخت للی دي او دا نور هم زي فسوي دي بالخصوص حزب الله په لبنان کې ډیر کمزوري سوي دي نو دا امکانات چې دا غدري مملکت د قطر او مصر او ترکیه
ڈاکٹر صاحب منځنی ختیځ کې سعودي عرب یو غټ هیواد دی ملک ته او امریکا څومره انتظامیه چې پاتې شي بده نو د کوشش یې کړی دی چې د سعودي عرب سره تعلقات وساتي پخوا چې د راتلونکي صدر ډونالد ټرمپ حکومت نو هغه وخت کې د خاشقچی کې سره اغله و هغه وایي چې هغه کاروباري کسته او د سعودي عرب سره کاروبار کول غواړي هغه چې څومره سودا کوي د پاک امریکای نه هغه ډیره زیاته ده راتلونکي دور کې د ډونالد ټرمپ او د سعودي عرب تعلقات د څنګه ګوره
اغه زه فکر کوم چې دا به شسته بولې دا د عربستان سعودي کورنۍ چې ده هغه یو خاندانی رژیم دی په عربستان کې هم دغه سي دي ټیر خلک چې شته هغه د خاندانی رژیم مخالف دي نو هغه د خاندانی رژیم د عربستان سعودي شته هغه ډیر په دغه د خپل امنیت لپاره د امنیت ساتلو لپاره د امریکا او کومک ته د امریکا او ملاتړ ته ضرورت لري او امریکا دغه سیواز عربستان سعودي نه دي په ډیر نور مملکو کې هغه خلک چې د امریکا پلویان دي د هغه د فامیل د هغه د کورنۍ د هغه د اقتدار د ساتنې لپاره نو دا به امکان لري چې د ارتباطات و د ټرمپ وخت کې نور هم د عربستان سعودي سره زه فکر کوم دا به نور هم څه شي او په دغه د مخه ذکر کړل دا د امریکا یو لوی اقتصادي قدرت دی هغه دا غواړي چې په منځني ختیځ کې د آرامي په هر ډول چیرې راشي یا د نسبتي آرامي دا چې کلی آرامي عمومي آرامي نه راځي مګر دا هم دغه نسبتي و چې دغه جنگونو دا د کومه باندې کې عربانو نه ټول هر څه سوال په منځني ختیځ کې دا تشويش زیاتېږي چې د امریکا او اقتصاد او د تاوان رچېږي
ډېر مننه ډاکټر عالم پاین صاحب تاسو وخت وستو موږ سره په خبرونه کې ملګری شوئ
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
گرانو کتونکو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا هلو ویو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه پکې موږ خبرې اترې کولې د امریکای د راتلونکي صدر ډونالد ټرمپ چې د پیر پورز با سوګن پورته کوي د صدارت پاغه باندې موږ خبرې اترې کولې چې د دې ستکلار به تاسو د جانګیر خټک صاحب شیرجان احمد زئی صاحب ډاکټر عالم پاین صاحب خبرې اترې وره دي هم د دې سره د هلو ویو وخت پای ته رسیدلې د خبرونه کوربا ز ارباب محمود او پروډوسر وو کریم افضل او خان ستاسو نه اجازه غواړو د خدای په امان
ګرانه نن نن کې